په افغانستان کې د سهار 2 بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شی به پیل سوی د ماشام تر اوې اوریدلای سي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل په دوو سهار نه یو خبري مجلو کیږي. لومړی هغه ډیر شتخیره په راپورونو کې اوري چې ولسمشر کرزی نن هند ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. د کورنۍ چارو وزارت ته امر شوی چې په ناامنو ولایتونو کې د قاضیانو او څارنوالانو امن ته لاره وره کړي. نن دوشنبه ده، د غوی یا ثور دیرشمه د می شلمه. ولسمشر حمید کرزی نن هند ته ځي. تمه ده چې په دې سفر کې به د افغانستان وسلوالو قواو ته د هند نوره مرسته را جلب کړي. په افغانستان کې د سویډن یو ډیپلومات وایي که څه هم د سویډني ځواکونو شمیر کم سوی خو دا هیواد به له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي. د عمران خان د ګوند هغه غړي چې د نڅرګند وسلوالو لخوا وژل سوی وه پرون خاورو ته وسپارل سوه. ولسمشر حمید کرزی نن هند ته ځي. تمه ده چې په دې سفر کې به د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته د هند نوره مرسته را جلب کړي. دغه درې ورځنی سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات شوی. پاکستان له لسیزو راهیسې له هند سره غیر دوستانه اړیکې لري. افغان حکومت غواړي چې د هیواد په ناامنو سیمو کې د څارنوالانو او قاضیانو لپاره د کار ډاډمنه فضا برابره کړي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل سوه چې د شی حکومتداري په مقصد د هیواد په ولایاتو او ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي، څو قاضیان او څارنوالان وکولی سي چې د کار په ډاډمنه فضا کې کار وکړي. په افغانستان کې د سویډن یو ډیپلومات وایي که څه هم د سویډنیز ځواکونو شمیر کم سوی خو دا هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان په شمال کې د سویډن د سفارت ملکي استازي هندریک لندر هولم پرون په مزار شریف کې وویل که څه هم په افغانستان کې د سویډن پوځي حضور په کمیدو دی، خو په پرمختیایي چارو کې له افغانستان سره د دې هیواد مرستې په زیاتېدو دي. د عمران خان د ګوند هغه غړي چې د نڅرګند وسلوالو لخوا وژل سوی و پرون خاورو ته وسپارل سوه. د تحریک انصاف ګوند فعالانو او پلویانو په ګډون سلګونو کسانو پرون ماښام په کراچۍ کې د زهره حسین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د دې د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د لبنان د حزب الله سخت دریځ وسلوال په سوریه کې د یغنه تر کنټرول لاندې شارګوټي کې په جګړه کې د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سیوي. دولتي ځواکونه او د حزب الله شیعه جنگلي هڅه کوي د قویصر په نامه شارګوټي په خپل ولکه کې راولي. دا تر ډیره سوني میشته شارګوټي دی چې د لبنان پولي ته څیرمه پروت دی. ورسره له دې چې د تونس حکومت د اسلامي افراطي ډلو پر کلنی لاریون بندیز ولګاوه، د دې ډلو پلویانو د تونس په دوو ښارونو کې له پولیسو سره نښتې وکړې. تشدد په مرکزی ښار کایروان کې چیرته چې مظاهرې پلان سوي وې او د پلازمینې تونس په یوه ناحیه کې پیل سوې. په کایروان کې د انصار الشریعه ډلې پلویانو پولیس په ډبر وویشتل او پولیسو له وشکې بهونکي غاز څخه کار واخیست. د پلازمینې په تدهامن نومي سیمه کې هم نشته وسوي چې د راپورونو پر اساس په بهیر کې د انصار الشریعه د پلویانو څخه یو تن مړ او ګڼ نور ټپیان سوي دي. او سم د هوا حالات.
سلام، سهار مو نیک مرغه درنوریدونکو. زه نجيبه زمانیم. پاموکړی د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سنتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنی د ملي ادارې لخوا وړاندوینه شوی. نن به په کابل کې اسمان برګوي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 14. په هرات کې به اسمان برګوي، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 24. په مزار شریف ښار کې به اسمان برګوي، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 10. په کندهار کې به اسمان برګوي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 30. او په جلال آباد ښار کې به هم اسمان برګوي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 25.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر کرزی نن په درې ورځني سفر هند ته ځي. له هند څخه افغانستان کومې مرستې غوښتلی سي؟
دوی موږ ته پیلوټ ته دی چې سره سره ده کې ترانکیز سره ده کې له څنګه سره ده کې زه ګومان کوم دا به اوس مې نیت وي.
د سیمیز اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو کوشش کوي چې افغانستان د سیمیز ترانسپورت دلاري لورپي هیوادونو سره ونښلوي. د مدني ټولنې فدراسیون پرون له وسلوالو مخالفانو وغوښتل
وی د خپل جګړه له خارونو بهر د بهرانيانو سره وی او کاله هر چا سره وی دوی د خپل غیرت او شهامت معلوم کړي.
د تاجکستان ولسمشر پرون چین ته خپل رسمي سفر پیل کړ. تمه ده چې له چینی چارواکو سره ګڼ تړونونه لاسلیک کړي. د ژوند پر رنګونو کې له شپون څخه اوري چې له اتن سره هم مینه لري.
خزو خو به وخت کې د اتن جوش وراغی او بس خزو بل به مو کتل.
دا خبري مجله تر اونې مو بجو ده چې بهیر کې نور مسایل هم څیړو. ولسمشر حمید کرزی نن هند ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وروستیو نښتو او د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوي دي. څومره مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې نوی ډیلی تیار دی د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د کابل غوښتنې وڅېړي. کارپوهان وایي هند کولی سي په پوځي برخه کې له افغانستان سره د پام وړ مرسته وکړي. تفصیل د نجیبې زمان په رپورټ کې.
ولسمشر حامد کرزی نن هند ته ځي. تمه ده چې په دې سفر کې به د افغانستان وسلوالو قواو ته د هند نورم راسته را جلب کړي. دغه درې ورځنی سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. پاکستان له لسیزو راهیسې له هند سره غیر دوستانه اړیکې لري. پاکستان او افغانستان د پولی پوجدو کې د وسلوالو بریدونو ملامتي پر یو او بل چوي. د همدې میاشتې په لومړیو کې په ګوشتي ولسوالۍ کې یو افغان سرحدي پولیس له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شو. دواړه لوري د غراز یو پر بل تور پوري کوي چې ګواکې سختدري د وسلوالو ته پناه ورکړي ده. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ویل د ولسمشر کرزی په مشرۍ افغان هیئت په پام کې لري له هند څخه افغانستان ته پوځي او نورې مرستې را جلب کړي. د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال امر الله امان ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په ګڼو برخو کې له هند څخه مرسته غوښتلای سي.
هندستان کولی شي چې موږ ته هوایي ځواک او موږ د دغه پیلوټان عمل له سم په اختیار کې خپل لرو. ټانګونه دي کوي فلهي دي سرحداتونه باید دفاع وسي او ریاکټیوی سلاګانې دي چې هغوی باید واخلي دلته راکي. نو په دغه څو کې چې دوی موږ ته پیلوټ ته دی کې تیارو سره راکي ټانکي سره به کې له ټانګ سره راکي زه ګومان کوم دا به هغه اوس مې نیت وي. هندوستان یو ډېر لوی مملکت ده، اتومي مملکت ده.
افغانستان او هند په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړ چې په هغه کې د هند لخوا د افغان ځواکونو د روزنې مسأله هم شامله ده. هند په تیرو یوولسو کلونو کې له افغانستان سره کابو $2 میلیارد مرسته کړې او په څو ځلو یې ویلي چې د افغانستان وده او پرمختګ او له دې هیواد سره ښې اړیکې غواړي. خو څېړونکي وایي چې اسلام آباد په دې هڅه کې دی چې د کابل او نوی ډیلی د اړیکو مخه ونیسي او په خپله له هرې ممکنې لارې چې وي په افغانستان کې پراخ نفوذ ولري.
افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د هیواد په ناامن ولایتونو او ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو د کار لپاره د امن فضا برابره کړي. د امنیت شورا په پرانی غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې اقدام وکړي. جزئیات له احمد تکل خبري.
افغان حکومت غواړي چې د هیواد په ناامن سیمو کې د څارنوالانو او قاضیانو لپاره د کار ډاډمنه فضا برابر کړي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو لمخې د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شو چې د ښې حکومتدارۍ په مقصد د هیواد په ولایتو او ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي، څو قاضیان او څارنوالان د کار په ډاډمنه فضا کې کار وکړای شي. د جمهوری ریاست د رسمي ویبسایټ د راپور لمخې د قاضیانو او څارنوالانو ولانو د امنیت لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا یو امنیتي قطعه لالمخ کې جوړه شوې ده. په دې قطعه کې ملي پولیس په دنده ګمارل شوی چې دا بهیر اوس هم روان دی. افغان حکومت وایي چې په ناامنه ولایتو او ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو د امنیت ټینګولو د پریکړې هدف د ښې حکومتدارۍ پیاوړي کول دي. د امنیت شورا په غونډه کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د امریکا د پوځ لخوا د جوړو شویو وسلوالو ملیشه ډلو د ادغام په اړه هم خبرې وشوې. د جمهور ریاست د معلوماتو له مخې په غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د دې ملیشه ډلو د ادغام د بهیر په اړه غونډې ته معلومات ورکړل. د دوی د معلوماتو له مخې د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې 290 تنه وسلوال ملیشه د ملي امنیت د عمومي ریاست په تشکیل کې شامل شوي. سرچینه زیاتوي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د دې ځواکونو د ادغام بهیر په کابل، کندهار، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې هم باید پیل شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د امنیت شورا په غونډه کې همدارس د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د ترانسپورتي الوتکو د پیرودلو په اړه هم خبرې وشوې. د خبر له مخې دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي د انتونوف څلور اویا ډوله 500 ترانسپورتي الوتکو د پیرودلو د اړتیا په اړه غونډې ته معلومات ورکړل. د ملي امنیت شورا مالی وزارت ته دنده ورکړه چې د دې اړتیا د پوره کولو لپاره دفاع وزارت ته 100 میلیونه ډالر بیل کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې په خپلو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د دې فدراسیون مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې ټولې هغه حملې وغندلې چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په کابل او کندهار کې لپر لپسې چاودنو وروسته چې ملکي خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله، د مدني ټولنو فدراسیون له وسلوالو مخالفینو وغوښتل څو د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. د مدني ټولنو فدراسیون د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټولې هغه ځنوژونکي او بمي چاودنې وغندلې چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې لامل کیږي. د دې فدراسیون مشر صدیق انصاري وایي چې په تیرو لسو کلونو کې زرګونه تنه ملکي خلک د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وژل شوي دي.
مخالفینو د انفجار او حملو په نتیجه کې په کلو او باندو کې زموږ ډیر خلک او ولسونه هر ورځ د مرګ کندو ته درومي. پر مسلح مخالفینو غږ کوو چې د ملکی خلکو د تجمع او کلو کورونو کې نه کوي او دوی د خپل جګړه له خارونو بهر د بهرنیانو سره وی او کله هر چا سره وی دوی د خپل غیرت او شهامت معلوم کړي.
تیرونه د کابل ښار په ششید سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې نه ملکی کسان ووژل شول او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان شول. تر دې یوه ورځ وروسته د کندهار د عینومینې په یو پارک کې په دوه غبرګو چاودنو کې نه کسان ووژل شول او څلور شپېته نور ټپیان شول. دغه دواړه حملې ولسمشر کرزي او په کابل کې د امریکا سفارت په کلکه وغندلې. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره په مرکه کې له وسلوالو مخالفینو وغوښتل څو وروسته تر دې هم افغانانو ته تاوان ونه رسوي.
لکه اوس چې کابل کې او نور ځایونو کې کیږي په خارجانو پسې کیږي، خو هغه خارجان نه وزل کیږي او نور عام خلک وزل کیږي. دا معلومه خبره ده ټول ته په اثبات هم رسېدلې چې ګاونډي ملکونه دي په دې کې لاس لري. زمانو محمد نظیر د پکتیا ولایت اوسیدونکی دا خو معلومه خبره ده چې په دې کې هم خلک په قتل رسیږي او د انساني لحاظ نه او اسلامي لحاظ نه دا سمه نه ده، ځکه چې دلته خو ټول بېګناه خلک دي، بېګناه مخلوق وزل کیږي. څوک به د غریبۍ دپاره راوتلی وي هغه به په کور کې یو کس وي، هماغه ووزلی شي، ورته هغه مسته پامل خاندان ټول خرابیږي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې وه. تیر کال د ملګرو ملتونو سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې د 80% ملکي تلفاتو عاملین وسلوال مخالفین دي، خو وسلوالو مخالفینو په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو رپورټ یو اړخیز بللی و.
که څه هم د ناټو په چوکاټ کې د سویډن سرتیري له جوزجان او سرپل ولایتونو څخه وتلي، خو د دې هېواد چارواکي وایي دوی به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. جزئیات د لطیف صحک پر پټ کې.
د افغانستان لپاره د سویډن د سفارت ملکی استازی هنری لندر هولم وایي که څه هم د هغوی پوځي دنده په افغانستان کې د ختمېدو په حال کې ده، اما د بیا رغونې په برخه کې به سویډن مرستې افغانستان سره لا زیاتې سي. نوموړی وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د هغوی سرتیري د سرپل او جوزجان ولایتونو وتلي دي او اوس صرف د بیا رغونې په برخو کې په یادو ولایاتو کې کار کوي. د نوموړي په وینا کوم سرتیري چې د بلخ او سمنګان ولایات کې مېشت دي د افغان سرتیرو په خوونه او روزنه باندې بوخت دي. باید وایم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، د سویډن هیواد سرتیرو پوځي دنده مخ په ختمېدو ده، اما د بیا رغونې په کارونو کې د هغوی مرستې لا زیاتې سوي دي. که څه هم نوموړي د سویډن هیواد د مالي مرستو په هکله دقیق ارقام ور نه کړل، اما وی ویل په تیرو څو کلونو کې 70 میلیونه ډالر صرف د انتخاباتو او بیا رغونې په برخه کې لګولي دي. د سویډن سرتیرو په تیرو څو کلونو کې د سمنګان، بلخ، جوزجان او سرپل ولایاتو د پیارتی ډلې مشري کوله، چې اوس مهال صرف په بلخ او سمنګانو کې سرتیری میشت دي.
ولسمشر حمید کرزی نن هند ته ځي، تمه ده چې په دې سفر کې به د افغانستان وسلو والو قواوو ته د هند نوره مرسته را جلب کړي. افغان حکومت غواړي چې د هیواد په ناامنو سیمو کې د څارنوالانو او قاضیانو لپاره د کار ډاډمنه فضا برابره کړي. په افغانستان کې د سویډن یو ډیپلومات وایي که څه هم د سویډنیز ځواکونو شمیر کم سوی، خو دا هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د عمران خان د ګوند هغه غړی چې د ناڅرګند وسلولو لخوا وژل سوی وه، پرون خاورو ته وسپارل سوه. د لبنان د حزب الله سختریز وسلول په سوریه کې د یګنو تر کنټرول لاندې شارګوټي کې په جګړه کې د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سوي. وروسته له دې چې د تونس حکومت د اسلامي افراطي ډلو پر کلني لاریون بندیز ولګوه، د دې ډلو پلویانو د تونس په دوو ښارونو کې له پولیسو سره نښتې وکړې. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. اوس به اجمل اندره ته وایي چې نړیوالو رسمانو د افغانستان په اړه څه چاپ کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو د خود سره د زور زیاتی د مخنیوي د هغه قانون سره د افغانستان د ولسی جرګې د یو شمیر استازو مخالفت څرګندل چې دا مهال د ولسمشر د یو تقنینی فرمان له مخې نافذ دی او یو شمیر فعالان د یو قانون په توګه د تصویبېدو هڅه کوي. د انډیپندنت ورسپانې په دې اړه په یوه لیکنه کې ویلي، د افغانستان په ولسی جرګه کې یو شمیر مذهبي بنسټپالو د هغه قانون د تصویب مخه نیولې ده چې هدف یې د ښځو د ازادیو ساتل دي. ورسپانه زیاتوي، د دې قانون د تصویب مخه نیول د دې څرګندوی دي چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو 10 کاله وروسته هم د ښځو حقونه په نازک حالت کې دي. انډیپندنت د ولسی جرګې د استازي خلیل احمد شهیدزاده له خولې وایي، د قانون دا طرحه په جرګه کې د مذهبي ډلو له سخت مخالفت سره مخ شوه او تصویب نه شوه. د نوموړي په وینا مذهبي ډلو ویل چې د دې قانون ځینې برخې په اسلامي اصولو برابرې نه دي. شهیدزاده انډیپندنت ته ویلي، هر څه چې د اسلامي شریعت سره سم نه وي موږ پرې له سره د خبرو اړتیا نه لرو. ورسپانه لیکي، د ښځو سره د زور زیاتی پر ضد دا قانون د ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې له 2009 میلادي کال راهیسې نافذ دی او زیاتوي، دا قانون د ښځو د حقونو د یوې فعالې او د ولسی جرګې د غړې فوزیه کوفي لخوا ولسی جرګې ته د دې لپاره وړاندې شوی چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شي او راتلونکي ولسمشر ونه شي کولی چې د مذهبي ډلو د ملاتړ د ترلاسه کولو په خاطر په دې اړه تقنیني فرمان بیرته لغوه کړي. لاس ویګاس ریویو په نوم یوې خبرونې هم د افغانستان په ولسی جرګه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د قانون سره مخالفت څرګندل او په دې اړه د خپلې لیکنې په یوه برخه کې وایي، د قانون په دې طرحه کې د کم عمر نجونو ودول، په زوره د ښځو ودول او په بدو کې د ښځو ورکول جرم ګڼل شوی. په قانون کې کورنۍ تاوتریخوالي کول هم جرم بلل شوی او ترسره کوونکي تر 3 کاله بند باندې محکومېدای شي. لبلې خوا ویل شوی، هغه ښځې به چې د جنسي تیری قرباني وي د بدلمنۍ په څیر جرمي تورونو سره نه مخ کیږي. لاس ویګاس ریویو خپرونه د فوزیه کوفي له خولې وایي، خواشینی په دې ده چې په ولسی جرګه کې له یو تقنینی فرمان څخه په یو قانون د دې طرحې د بدلیدو په مخالفانو کې یو شمېر ښځې هم شاملې وي. لاس ویګاس ریویو زیاتوي، په داسې حال کې چې د تقنینی فرمان له مخې دا مهال د ښځو سره د سور زیاتی د مخنیوي د قانون له 2 کلونو راهیسې نافذ دی، خو په عملي کولو کې ستونزې موجودې وي. خبرونه د ملګرو ملتونو د 2010 میلادي کال د شمیرو لمخې وایي چې د 2010 میلادي کال د مارچ څخه د 2010 کال تر مارچ پورې چې یو بشپړ هجری لمریز کال دی او په ترڅ کې دا فرمان نافذ و، څارنوالانو یوازې په دې برخه کې د جرمي تورونو 1550 دوسیې چمتو کړې چې دا د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د راپور شوو پیښو په سلو کې و برخه جوړوي. خبرونه د فوزیه کوفي له خولې وایي، جرګې پریکړه وکړه چې د قانون دا طرحه دې د کمیسیونونو ګډه کمیټه وڅېړي. د نوموړي په وینا، دا قانون به د دې کال په پای کې بیرته رای ورکولو لپاره ولسی جرګې ته لاړ شي. میرمن کوفي وایي، موږ به پر دې قانون کار کوو او دا به بیرته ولسی جرګې ته وړاندې کوو.
د سیمیز اقتصادی همکاری و سازمان یا یوکو کوشش کوي چې افغانستان د سیمیز ترانسپورت دلاري لو اروپایي هیوادونو سره و نشلوي. خو د دې سازمان مسولان له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې لپاره دي لو اروپایي هیوادونو سره د ترانسپورت یو تړون لاسلیک کړي. نور جزئیات له معصوم میوند څخه اوري.
د سیمیز اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو هیلر چې د 2014 کال تر پای به افغانستان په سیمیز ترانسپورت سیستم کې شامل شي. د دې سازمان د سکرټر جنرال مرسال الطاف اصغر د یکشنبه په ورځ د افغانستان د کلو پراختیا په وزارت کې د یو انسټیټیوټ د پرانستلو پر وخت وویل د افغانستان پراختیا د سازمان په کاري لومړیتوب کې ده. ښاغلی اصغر وایي د ترانزیت له لارې له اروپا سره د نښلولو لپاره د ځینو نورو کارونو په څنګ کې افغانستان دې ته هم اړتیا لري چې له اروپایي ټولنې سره د ترانسپورت برخه کې تړون لاسلیک کړي.
لکه څرنګه چې د سیمې په ترانسپورټي سیستم کې د افغانستان بیا فعالیدنه به د دې کال تر پای پیل شي، نو زه د افغانستان حکومت ته سپارښتنه کوم چې له اروپایي ټولنې سره د ترانسپورټ یو تړون رامنځته کړي تر څو ستاسو ټرکونه وکړی سي چې اروپا ته داخل سي. نو د دې لپاره باید له هغوی سره ځینې موافقې رامنځته سي.
د شغلی اصغر په خبر لار په هیوادونو سره د افغانستان د نشټولو لپاره د دې په پروژه کې د سړکونو او د اورګاډي د پټلۍ جوړول شامل دي چې له افغانستان سره به د همکاري د دې سازمان د همکارو هیوادونو لخوا وسی. بلخو د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د تړونونو کوششونه ډېر کړي. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل همدارز ازادي راډیو ته وویل افغانستان هڅه کوي چې د ټیسکایا د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هم
دغه سازمان دای کوم چې ورته اشاره کړې ده نن چې دوی خپل موافقت نامې به لري په ترانزیت کې په ترانسپورت کې زمونږ تراشونه دوام لري او موږ امید د دې لرو چې په دغه 2014 کال کې موږ وښو کولای د ټیسکا سازمان غړي ته واخلو چې موږ د دغه هیوادونو نه چې لس هیوادونه د منځنۍ اسیا او اوکراین په دې کې شامل دي د دې لاري موږ وصل شو اروپا سره او اروپا ته موږ خپل صادرات وکړو.
شغلی غازی خیل وای ترکمنستان ته هم یو موافقه لیک لیږل ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. د نوموړي په خبره په دې موافقه لیک کې ترانسپورټي، ترانزیتي او سوداګریز مسایل شامل دي. له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان د نشلولو کوشش داسې وخت کېږي چې افغانستان په سیمه کې خپل ګاونډي هیوادونو په ځنګړې توګه پاکستان سره په ترانزیتي برخه کې ډېر ستونزې لري. سره له دې چې له پاکستان سره افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ یو نوی تړون هم لاسلیک کړي، خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې د پاکستان په خاوره او بندرونو کې لستون او خندون سره مخ کیږي.
د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې به د امن د شکولو او د سرحدي پوسټو د اکمال او تجهیز لپاره خپل هڅې ډېرې کړي. بلخو د پکتیکا ولایت چارواکي په دې ولایت کې د 2000 سیمیز پولیسو ترګمارنې ورسته په امنیتي حالاتو کې د شوالي یادونه کوي. تفصیل نجیب الله الخیل خبري.
د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو عمومي قماندان ډګر جنرال مراد علي مراد چې د یکشنبه په ورځ د یاد وزارت د قماندانانو د یو لوړ پوړي هیئت په ملتیا پکتیکا ولایت سفر لاره وویل چې د وظیفوي مسؤلیت او د ولسمشر د ځانګړې لارښوونې له مخې د ملي دفاع وزارت د پکتیکا ولایت امنیت او په ځانګړې ډول د یاد ولایت د پولو او سرحدونو په اوږدو کې د افغان ځواکونو د پوستو تجهیز، اکمال او نورو شته ستونزو هواري ته متوجه دی. خاغلی مراد ویل چې د همدې کار لپاره څو ورځې وړاندې لوی دریسیز هم دې ولایت سفر کړی و او له سرحدي پوستو او نورو امنیتي تدابیرو څخه شخصا کتنه درلوده.
ولایتهای لازم به خاطر یک حرکت بسیار
خاغلی مراد وای دی یو غختلی حرکت لپاره او په منظمه توګه له هیواد څخه د خپلواک ساتنې په خاطر مو ټول قوتونو لکه سرحدي ځواکونو، ملي پولیسو، سیمایزو پولیسو او ملي اردو ته لازم هدایتونه ورکړل او هغوی مو خپل مسؤلیتونو ته زیر کړل. پکتیکا والی محب الله سمیم ویل چه پا ده ورستایی که 2000 سیمه ایسپریز ده پاوزیزدک رو ده حاصله و ورسته ده پکتیکا ولد پا اتو نگده اولی رو ورسواری که پا دند و گمارل شوی چه پا سرگنده ولد پکتیکا پا امنیت که خواله را غره.
در این علاقه داده چی انت همیشه از مدی امنیتی زواکن و حضور بی تستو خلق مدوسون یرغمالی نخلاش بود.
د یادونه ورده افغان حکومت ته هغه ورسته د سرحدونو ساتنې او د پولیسو ساتونکو ځواکونو تجهیز اکمال او غختلتوب تخپل پام ډیر کړ چې د روان میاشتې په پیل کې د ننګرهار ولایت په ګوشته ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د پوځي تاسیساتو د جوړېدو پر سر جنجال راپورته شو او د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
عبد الله سپی له کونړه په خپل اس ام اس کې لیکلي، هند ته د ولسمشر کرزي سفر مهم دی او هیله ده هند د افغان ځواکونو له تجهیز او پیاوړتیا سره مرسته وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا. د سمکنی ولسوالۍ سړکونه ډیر خراب دي، د اداري فساد له کبله د بیا رغونې کارونه یا نیمګړي پاتې دي او یا هم له سره نه ترسره کیږي. سید شیر زمان لغمانه، د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د زړورتیا او میړانې ستاینه کوو. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې هر سوي لیکلي، په افغانستان کې اوس مهال زیات ځوانان په نشو وخت دي. له چارواکو هیله کوو چې د دې ټولنیز ستونزې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان پرون چین ته رسمي سفر اپایل کړ. دا لومړی ځل دی چې د تاجکستان جمهور رئیس د چین له نوي ولسمشر سره ګوري. د ترتاس خبری ایجنسی په حواله جزئیات له فرهیوات څخه اوري.
په چین کې د تاجکستان سفیر راشد علیموف د ترتاس خبری ایجنسی ته وویل د دواړو مشرانو امام علي رحمان او شي چین پینګ دا کتنه به زموږ د هیوادونو ترمنځ بریالۍ اړیکې تایید کړي. دواړو مشرانو ته به زمینه برابر شي چې د اړیکو د پای لپاره یو بل ښه سره وپیژني او یو پر بل اعتماد حاصل کړي. نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې په دې توګه به په منځنۍ آسیا کې تاجکستان د قزاقستان او ازبکستان وروسته دریم هیواد وي چې له چین سره به د ګډو ستراتیژیکو همکاریو د رامنځته کېدو پر سند لاسلیک کوي. په چین کې د تاجکستان سفیر راشد علیموف ټینګار وکړ چې د دواړو مشرانو دا غونډه باید د تاجکستان او چین په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. په تیاره بیا د افغانستان د حالاتو په پام سره به دواړه هیوادونه د ترورزم، بنسټپالۍ، په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره ګډه مبارزه وکړي. تمه ده چې دواړه هیوادونه به په دوشنبه کې د ترانسپورت د نوي کولو، بانکي همکاریو، کرهنې، ورزش، د انرژي او سیاحت په چارو کې لاس موافقه لاسلیک کړي. دا راسته مکیږي چې د تاجکستان دولتي بانک او د چین پرمختیایي بانک به هم پر یوې موافقتنامې لاسلیک وکړي. د تاجکستان د صنعت او انرژي وزارت او د چین د تیلو ملي شرکت هم د یو تړون د لاسلیک لپاره تیاری نیسي چې له مخې به یې د تیلو او ګازو په سکتور کې همکاري زیاته سي. در از دواره هیوادونه په تاجکستان کې د یوې فابریکې پر جوړولو هم غور کوي چې تیل به پکې تصفیه کیږي. دغه فابریکه په لومړی مرحله کې د 1 میلیون ټن تیلو د تصفیه ظرفیت ولري. پروسس کال د چین او تاجکستان ترمنځ راکړه ورکړه یوازې 850 میلیونه ډالر و، په داسې حال کې چې وړم کال د دواره هیوادونو ترمنځ سوداګري 2300 میلیونه ډالر و.
د ژوند رنگونه
اول افتیدان نشون اغرمی سروانسی یا دمبره بغی که اخلی اغه یو دړه پیدا کی، اغه د پاره تار پیدا کی، بیا نو اغه د پاره یو ټیم پیدا کی، اغه باندې ورستی رکی ورست بیگا دی جوړه دو باندې ورس په پیټه رس وکنه، بیا بل ورس دا جوړه کی ک شپلې د کار څه ده په در ستم یزدا کی و سامال د سات پیټری غرونه کې پروت کنه مړ سپره وچا جوړی ورسره.
تاسو څنګه کوم وخت د سی یو شپلې جوړه کړې؟
نه نه نه، زه په خپل د سی یو ساده ځن ما تیر کړی سم شپلې ولای سم نه دمګرا ولای سم.
څنګه به نور شپلې وي غوښتنې
سم؟ او هو څنګه نه سخه دي خلک دي کدم ګرې مونږ سره بدلې وي که خره غلګه بده
هغه نری نه کنه څنګه چې ساتان کې بیا یو لوي خونه لاندې وي بلې بلې خوې د سی شین کې اشتراک کړی؟
نه ما خپل نه دا کړی، مګم اتن مې ورته کړی.
څو رقم اتن بل تاسو دی؟
درې رقم مې زده ده مشه څه سر سوې کنه ما مخه ته ګوري هغه رقم اوري بس نور ټول نه پنه شي.
ښه، څنګه پاتان خو بسترای کیږي نظر؟
ولا ډیر سړی سړی کیږي،
سخت ده تان
سخت ده ډیر سړی سړی کیږي. سپورت نه واوړه د خاطر واوړه خاطر واوړه اته سړی سړی یو
بیا د سر نفرم څوک پاتان کې تک بل څوک
د سر نفر دل معلوم ده ار سړی دا کار کوي نسې ځکه غلطي په دوه کرته تنو کوي بدریم کرت غلطي او هغه که تاخر یا ساتیون ساتاتونو کې هغه غلطي کیږي ځکه هغه مزام سره لري کان
اکثره خلک دا ګرد کالیا غونډیا تان تکنه نارینه یې بیا ملاوی تړي په شنو دسمالو څنګه تاسو مکم دا رواج ده؟
د مکسیمه کې سابق کې دا رواج و سنگي ویل خلک هغه تقریبا د اتیا 15 کلو بس هغه مخکسه آقا با تلمشو دول با این پا مغا رقم سی آقا سره یاوری آقا اسپینگیر یا استاس تا بوخته کن
دول استاس تا
زوری رول استاس ورتا با
خزو با مر با مونه ده دیتن سایل کهو کتن
خزو خوبا وقت کسی ده دیتن جوش برا بس خزو با لبا مو کتن
نو بیا دوی فکر که ده تن کتی سو کرتا را گوری
او ولی نکی دیا خزین سیاتن که گوری سی تو گرگ مونگ تا سو گوری کنه ده زوانانم سیاتن که گوری تو گرگ مونگ تا چا فکر ده کنه ده خواهد نیجا خبر است
اتا خپلا کم رخمتن دیر خواهی ده
دیما خپلا دغا سان هتن دیر خواهی ده
بیا نفر چی پاتن که ستر ایسی کنه و اتن اماش دوام لری که ولیش سیلتن لارسی
نه نه اغازی سر نفر نسی که ولی او دانور خوشی دازو اتن که این ستر ایسی موزم او اکم سی سرکخ دیده اتن اغا نستر ایکیگی او نوزی
لده سر پا افغانستان که ده سهر او بجی